دا چې دقیقا 14 ځان وژونکي وه او کبمي په دې اړه راپورونه نشته. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د پولیو اتمه پیښه ده چې په افغانستان کې ثبتېږي. افغان امنیتي ځواکونو پرون په زابل ولایت کې پر یو زندان چاپه وهلې ده چې طالبانو جوړ کړی و او د 14 ملکیانو په ګډون یې 28 کسان ترې آزاد کړي دي. د امریکا او روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه وکولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامله شي. یو پاکستانی سړی خپل میرمن چې په بدن کې HIV ایډز ویروس کشف شوی و وژلې ده. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهم متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي.
تاسو موږ ژغله ازادي رادیو او اوس هم له حقوق پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
پامیر د بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې اختر مو مبارک سا او عبدالواحد مو دقیق له لوګر څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي چې کوچنی اختر کې بیا سر تاسری ور بند شاهدان و اوسو. او د پکتیا د ځاځي اریوبو څخه محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې ډیره ښه پریکړه سوې ده چې د ولایتي شوراګانو او ولسمشري انتخابات په یوازې نه کیږي. او عبدالقهار لمر لیکلي دي چې د مرکزی بغلان څخه وایي د پارلمان د رئیس د ټاکلو مخکې د پارلمان رخصتي د ملت په ګټه نه ده. او همدارس د پکتیا ازازی اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلی دی چې د طالبانو او حکومت دواړو څخه هیله کوي چې په اختر کې اور بند وکړي. تاسې ازادي رادیو اوري اوس هم د ازادي رادیو د ونیز پروګرام مخکښ شدي وخت را رسیدلې دی چې فرشته غنی وړاندې کوي.
مخکخی خزی
سلامونه از فرشته غنی مو تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به هم یو تکړه میرمن لزن سره لرو. درنو اوریدونکو په افغانستان کې زیاتره وخت سوداګری خزی هڅه کوي چې د خزو په لاس جوړ شو توکو سوداګری پیل کړي او معمولا دغه کار په کمو پیسو هم پیلوي. خو د خزو هنر او د پتیر د ګوتو هنر ته پکتو دغه سوداګری ژر وده کوي چې نن هم په خبرونه کې اوګي امیل لزن سره لرو چې هغه د لاسي صنایعو د سوداګرۍ څخه پیل وکړه. خو اوس د زراعت او مالداري په برخه کې یو شرکت جوړوي چې ګڼې ښځې هم ورسره کار کوي. د نور فعالیتونو په اړه به په خپل معلومات راکړي. اغلی عامل ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکښو ښځو خبرونه ته راغلي.
زه مننه کوم. خپل سلامونه او پیرزوینه د ازادي رادیو ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله من يم چې د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې تل بریالي اوسئ. مننه.
اغلی امیل که چیرې لدی زای پیل وکړو چې سوداګری ته مو څنګه زړه ښه کړ او دغه سوداګری مو لکومو کلونو پیل کړی و ځکه داسې مې اوریدل چې ډیر کلونه مو د لاسي صنایعو کار وکړ خو بیا موږ ورسته زراعت په برخه کې هم پنګونه کړې و.
لاسي صنایع هغه وخت چې موږ په کور کې ناستېدو خزي ونه شو کولای چې د کور بهر کار وکړي او بندیز پې ولګول شو. نو ما پیل وکړو چې لاسي صنایع میرمنو ته زده کړم ځکه په دې برخه کې ما هم علاقمندي درلوده دلچسپي درلوده. د نور نه مې پخوا زده کړي وو. کله چې زه پوهنتون ته تلم نو د غلام محمد میمنګي دغه مرکز ته چې هلته هنرونه پکې زده کړې ورکړ کېدل په هغه زمان کې هم به پوهنتون ته تلم او نیمه ورځ به په هغه ځای کې دغه ښکلي هنرونه موږ زده کوو. هغه دغه شوق او ذوق هغه علاقمندي او دلچسپي له مخې چې ما درلوده یعنی نه پوهېدم چې داسې ورځ به راشي چې زه به نور ته زده کړه وکړم. هغه کلونه ډېر خواږه کلونه وو که څه هم موږ په کور کې وو خو بیا ما کولای شو چې کورسونه پرانیزم او نجونې پکې مصرف کم او بازار پیدا کم او مارکیټ پیدا کم د محصولاتو لپاره او نوې نوې شیان ما اته د شاګردان نزده کو او اوس هم چې په دې سن کې هم سخت علاقه مند یم ډیر زیات مینه لرم دغه هنر ته یعنی لاسي صنایع یعنی د یو هنرمند مغز زیږندی او پاغه کې هغه ظرافت کلاګانې چې جوړیږي او انعکاس ورکول کیږي واقعا زه لذت وړم دغه نه.
معمولا په افغانستان کې افغان نجونې ډیر کله چې د لس کلنۍ نه پورته کیږي بیا لاسي صنایع په کور کې ورسره کول کیږي.
متاسفانه متاسفانه زه دومره خوشبخته نه وم چې په اطراف کې په ولایتو کې ژوند وکم. پیدایښت مې زما لغمان ولایت ښکلی ولایت کې شوی دی خو زه ستره شوی یم په کابل کې او زمونږ کورنۍ کې یعنی داسې محیط ماحول آماده نه و دې خبرې ته خو ما ذوق درلوده ځکه زما مور لاسي صنایع سره ډیر علاقه منده وه ښځه وه هغه چې کله درس و تعلیم یې په کور کې ورته زده کړه شوې وه لکه قرآن شریف و چار کتاب و دا خانگی و سادانی درلوده ځکه زما نیکه درې دورې د لسمې دورې نه مخکې هغه وکیل شورا و نو د دوی جنجونو دپاره داسې زمینه مساعده وه چې داسې کسان راشي او دوی زده کړه وکړي و په کور کې و دغه صنایع دستي و خصوصا بیا همدا په ما تاثیر وکړ او د مور نه دا کورشنیل او خامک و دا شیان به مې زده کړو علاقمنده به وم او دې بالاخره وهڅولم چې نور ځای ته مراجعه وکړم او زده یادې کړم اوس هم هغه کارونه زما خوښ دي او سخت ورسره علاقه هر هیواد ته چې تللی یم هغه ولسونو ته زه نږدې شوی یم چې هغوی لاسي صنایع څه رقم لري او دوی فکرونه څومره د دوی هنرونه څومره ښکلي دي او څومره ظرافت پالې دي.
که دې سره شو تاسو د لاسي صنایع سره ډېره مینه وه او لومړی سوداګري مو له همدې ځایه پیل کړه خو د زراعت او کرنې په برخه کې مو ولې وغوښتل چې یو شرکت جوړ کړی او دې برخه کې هم پانګونه ولري؟
خوشبخته په دې یم چې یو وخت زمینه مساعده په دې شوه چې ما وکولی شو دا مې ارمان و چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي او احتیاج دي لاسته راوړنې نه لري او په کور کې د تعلیم نام بې برخې دي او زه وکولی شم چون افغانستان یو زراعتي هیواد دی او بالاخره که زه داسې یو کار وکړم چې دوی د کور نه بهر لاړ نه شي او کورس ته څیرمه داسې یو مرکز وي او دوی راشي افغانستان کې یعنی په زراعت برخه کې هغه کارونه چې نورو هیوادونه کړي د هغوی په پرتله خو موږ وړاندې تللي نه یو یعنی اوس هم زموږ زراعت میکانیزه نه ده ډیر فیصدی کم باید ډیر کار شوی او دومره پیسې دومره زیاتې پیسې چې دغه برخې کې ولګیدل شو خو بنسټیز کار ورته ونه شو دل چې دل سوزانه کار ونه شو. مثلا زه غواړم چې په زراعت کې زما نظر دا دی ما ته دا تجربه شو چې زراعتي او مالداري کوپراتیف مې هم د میرمنو دپاره جوړ کړه او شپږ کاله دا کوپراتیف ما وچلوه. زه لومړنۍ ښځه وم په افغانستان کې چې د دې کوپراتیف اساس مې کې خدا او دا مې وچلو. یعنی تاسو باور وکړئ چې هغه هیواد پرمختللی شي په زراعت کې چې دوی کوپراتیفي دغه سیستم قوي کاندي په دې کې کار وکړي او دا قوي کې ځکه هغه امکانات چې په مرکز کې په زراعت کې دي که موږ وغواړو چې هغه لرې پرتی سیمو کې یو بازګر ته خپل خدمات ورسوو هغه دغه حقونه چې په دولت باندې په حکومتونو باندې دي هغه ورته ورسیږي نو یوازینۍ وسیله دا کوپراتیف دی او زه د هغې وختونو نه ډېر ښه خاطرې لرم ډېر کار مې وکړه او زه یعنی هغه د زړه تلوسه مې وه چې ما غوښتو چې میرمنې باید څنګه راشي او د کوره په یو کلي کې چې یوه ښځه ده او هغه د کور نه بهر دومره تللې نه ده په داسې یو ځای کې چې دوی به په هر میاشت کې بادمباغ ته چې هلته مرکز د ترینینګونو مرکز د نوي لاسته راوړنونو چې په زراعت کې وزارت زراعت درلوده دغه ښځو دپاره چې دوی څنګه باید می دغه سردرختی شان حسین الته د انګورو باغونه او مونږ چې تقریبا 15 لک نیاله مونږ تربیه کو مارکیټ ته وړاندې کو کار مو کو پکې چې دا آسان کار نه دی دا د نارینه و نه پوره نه دی او بیا سچی خزی پدی کې اما خزی دومره با استعداد وی کله چې په ترننګ کې خلکو مثلا درس ورکو چې څنګه مونږ دغه میوه راټول کو د ټولولو چاري او هغه تجربه چې دوی په محلي توګه دلوده دوی چې په علمی توګه ورته ویلی، یعنی هغوی برخه اخیسته، یعنی دا ډیر دلچسپه و چې دوی به تبادل افکار کوو، خپل هغه تجربیات به شریک کوو او دین به مې لذت وړو، او دوی به دوی چې دا محیط لیدل، او په اوله کې خو اعتماد سخته ده چې په یو کلی کې نارینه باور وکړي چې دا ښځې ځي او یو چیرته د زده کړه کوي، اما د اعتماد له مخې داسې ورځ شو چې موږ به دوی د ترینینګ لپاره وړلو، دوی په موټرونو کې نه ځایېدل، یعنی موږ هر میاشت په څلور کاستره کې به هلته تلو، او هلته به په مختلفو چارو کې بیا هلته خو یو سمبول د زراعت افغانستان بادام باغ دی، بادام باغ کې به نوي بوټي چې حساب مرکز هلته تحقیقات پې کولو چې د اقلیم سره برابر دی او دلته وده کوي نه کوي، دوی ته به ډیر جالب و چې هغه نوي سبزي دوی لیدل او دوی راوړي وو د نورو هیوادونو نه.
که دې ته راشو چې تاسو د زراعت په برخه کې کار کړی دی، میرمنې هم کولی شي چې د کور کلي په زرغونولو کې رول ولوبوي؟
زه درته ویم خورجانې، فرشته جانې، چې د تاریخ په اوږدو کې میرمنې، خصوصا افغان میرمنې، د نارینه سره اوږه په اوږه په کروندو کې کار کړی، لاوې کړی دی، او یعنی په زراعت کې ډیره ونډه درلوده، یو ځای د نارینه سره د مټې رانغاړلې دي. اوس هم په نورستان کې ښځې زراعت کې فعالیت کوي، او نارینه په کور کې ماشومان کلاری او نور داسې کارونه دي چې په نورو سیمو کې فرق لري. ښځې همیشه علاقمند وي او کار کړي، زحمت ایستلې، کجاوي وړي دي، بارونه پشا کړي دي، او کله چې دا علمي لږ ذره ورسره کار وشي او دوی ته هغه پروسس یا هغه محصول چې په شکل بدل شي او بالاخره د خوړلو دپاره د بازار دپاره یو تغییر ورته ورکړ شي، دغه محصولاتو ته بیا مارکیټ وي، ورته لاسته راوړنې ورته ولري. یعنی زه فکر کوم چې یو ښځه بیا ډیر خوشحالیږي چې لاسته راوړنه ولري، او متاسفانه چې وزارت زراعت کې یو ریاست دی د اقتصاد خانواده په نامه چې هغه هم سمبولیک دی او ډیر کار نشي کولی. دغسې اقتصاد خانواده غوندې ډیر ریاستونه باید په هر ولایت کې وي، دغه کچن ګارډن چې وایي کنه، باغچه های خانگی چې دوی په کورونو کې هغه محصول چې دوی ترلاسه کیږي او ژوند یې پر مخ ځي او په ورځني چارو کې ترې استفاده کوي، دا هم اقتصاد ته کومک کوي. او ښځې ډیر ښه دغه زراعتي محصولاتونه ښه امکانات نور پیدا کولی شي، لکه ترشی جوړولی شي، لکه جیم تینه جوړوي، لکه په خارج کې البته دا کار ډیر کیږي، او لکه مرباګانې جوړوي، نور دا کولی شي، ښه پیکینګ وکړي، ښه ښه جوړ کړي، هغه کې بازار ته آماده کړي. خو که دوی دپاره یو څه ټریننګ ورکول شي، په دې برخه کې پوهاوی ورکول شي.
تاسو یو ځل په مرکه کې ویلي وو چې تاسو غوښتل چې په بګرامیو کې د انګورو د پروسس یو فابریکه جوړه کړی، هغه فابریکه مو جوړه کړه، کار باندې پایل وکړ، کنه بیا هم ستونزې وي په لاره کې.
دا یو ترخه تجربه و زما، چې ما شل جریبه ځمکه د دولت نه اجاره واخیسته، یعنی ټول هغه اوږد مزل چې د اجاره اخیستلو دپاره دولت سوداګر دپاره بس دغه اساس ایښی دی، هغه ما پر مخ بیوړه، عواید د دولت هم ما تحویل کړو، اما متاسفانه رئیس د اراضي چې مجرمی ګڼم او تر اخره پورې زه دغه سره دعوا لرم، په دې چې هغه ځمکه مخکې د دې چې زه فابریکه پکې را جوړ کړم کینوم، په یو هفته کې دا غواړي غاصب سره لاس یو کوي او هغه خلکو باندې پلوري په غیر قانوني شکل، ځکه ځمکه دولتي وه. خبره په دې کې ده چې هغه کس ته نه یوازې جزا چا ورنه کړه، سره له دې چې ما دعوای حقوقي پرانیسته، اقامي دعوا مې وکړه، هغه سړی اوس هم وزیر دی، متاسفانه.
اړیکه فکر کوم له کندهار څوک د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
سلامونه فرشته جانې، تاسو محترمه میلمنې ته وړاندې کوم.
علیکم سلام. نوم څه دی د کندهار؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ وای
سلام یسام، د کندهار څخه مې اړیکه نیولې.
ویسا صاحب مهرباني،
یو پوښتنه د محترمه میلمنې ته غدا ده چې زموږ تاسو په یو وخت کې زموږ تاسو خوندې یو شی جوړوي، البته هغه په لاس باندې مخکې دی، چې جنوب پاتې تللی وم، چلته هغه دا شی جوړ کې بچکل هغه څه وړاندې کوي یا بازار تر هغه چې هغه پچې بیا دین اصل کیږي. او د دې څخه مې پوښتنه دا غوښته چې دا د دې علت دی د افغانانو ځینت ول جت جوړ شوی دی دا غوښته پچې بیا او تخرانی چې او دا بهرني شان چې دلته راځي هغه دونه کیفیت یې شم نه وي افغانان اولیت ورکوي یعنی اولیت واغه شان ترکی د بهر خرغلی او هغه ژر خراتی زم دونه وخت دا پوښتنه مې بدل.
بله خو مخکې لته چې دا جواب تر شي هغه لامل غوړم په دې اړه پوښتنه وکم. تاسو وویل چې تاسو د انګورو د پروسس کومه فابریکه چې وختل جوړه کړې
نو
هغه داوا مو چیرته ورسېده؟ هغه
داوا متاسفانه داوا په خپل ځای پاتې شو. زمکه موږ نو وخت موږ مایوس کړو تنه نه پوری مغه شرکت ما تړلې نه دي خو کچيري امنیت وي کچيري ما خپل زمکه واهسله نو دا کار کوم ځکه زموږ په وطن کې انګور دومره پریمان دي یعنی په وخت کې په فصل کې چې مارکیټ نشته سرکو په سر په پلاستیکونو کې هغه کیږي. تاسو باور وکړئ کچيري دا علمی پروسس شي ځکه زه ډېرې هوادو ته تللی یم او داسې فابریکې مې لیدلې دي ځکه زه تلوسه لرم چې ولې موږ یې نشو کولی ولې موږ نشو کولی چې هغه پروسس کاندو یعنی سو په ماشین کې چې کله دا پروسس کیږي دې خوانه ممی سره چول کیږي یعنی هغه وچول هم یو علمی طریقه لري چې نور هیوادونه په ډیر ښه طریقه یعنی هغه نه سلفر استعمالی نه دوا استعمالی چې هغه صحت د پاره هم زیان لري رنگا رنگ مرزونه راوړي هغه ډیر په ښه توګه اورګانیک توګه په طبي توګه هغه وچایي بلاخره ماشین ته وړي ماشینې صورتایي ماشینې پاکایي جوړایي بلاخره کارتنایي او مارکیټ ته د استفادې لپاره برابروي. نو هغه کارونه مونږ کولای شو. افسوس چې هیڅوک زړه نه کوي. یو خو د امنیت ستونزه ده بل دغه اداري کوم بیوروکراسي چې په اداراتو کې دي او د ښځو لپاره د سوداګر لپاره ستونزې دي دغه هیڅوک ناوري هیڅوک د حل چارې نه برابرۍ کسه مونږ د دې مایک نامې شه خپل आवाज پورته کړی دي خو متاسفانه هغه غوګونه کې مالوچ دي هغه غوګونه اوس کانه شي دي.
اوس خو د افغان سوداګرو د صنایعو د افغان خزینه سوداګرو د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم رامنځته شوې ده. تاسو هغوی ته مراجعه کړئ کلمه د ستونزې ورسره شریکه کړئ ده.
اولینه خبره په دې کې ده چې هر ګام چې د خزو د پاره سوکې دی زی هر کله کوم ځکه چې دا د خزو د پاره ډیر کومک کوي مرسته کوي. زمون خزي ایواز په مرکز کې ستونزې نه مرکز هم خو یو میلیونی خار دی خو پلری برانډو کې یعنی مېرمنې دومره بي وسه دي دومره احتیاج او محتاج دي چې دا غوې لاس نیوي وشي اول ته محصولم شته دي امکانات هم شته دي هغه موزګار دي تعلیم نه هغه بي برخه دي.
بله د افغان خزو د لاسي صنایع تولیدات ولې زیاتره بازار نه لري او خلک نه خوښي؟
زه درته وایم چې بازار خو په بیرون کې بالکل زیات بازار لري ماشاءالله. زه دا هغه درکوم درته اطمینان درکوم په دننه کې تاسو باور وکئ چې توان د خرید بيخي ټیټ شوی دی نن سبا کې کدا غواړي دغه ورځو کې یعنی د خلکو هغه اقتصادي وضع دومره ټیټ شوی دی چې اول انسان هغه ابتدایي ضرورتونه باید پوره کاندي لکه ډوډۍ کور کالی مونږ ټول هغه وختونه دغه درې شیانو د رانیولو د پاره د برابرول د پاره تیرو بیا مونږ بیکار شو چې بیا علم او هنر او فلسفي د پاره مونږ فکر وکړو او مونږ دغه هنري او دغه خولي هنرونو سیزونه راونی سو نو ته فکر وکړه چې اوسوک ډوډۍ نه لري کله هغه خوله شي چې ډیر خوخ وی او کارامه دی می او غوړ چې وېخلی نشي کولای یو خدا وجه ده. بل دا چې دغه مراکز دغه مسول ادارې باید داسې کارونه وکړي چې په خپل سبسایډي ګانو باندې باید د دوی محصول واخیستل شي او دوی باید هغه لار چارې برابر کړي چې دوی په نمایشګاګانو په میاشت کې سوزلي باید هغه کې او هلته اتمن پلورل کېږي هغه د پاره زمينه مساعده کړي چې دوی د نړیوال مارکیټو ته ووزي ځکه د په کور دننه خو چې دوی څومره تولیدي دوی په افغانستان کې ډیر کم خلک توان د خرید لري. مشکل پدې کې د فکر کوم
خو که ځینې نندارتونونه هم پلاره چول کیږي زیاتره سوداګری خزي د تندخنه لري چې حالت هم خلک ډیر لیواله نه دي چې دغه توکي واخلي خو په وړاندې بیا پیریدونکو وایي چې دغه توکو قیمتونه ډیر لوړ دي
خبره دلته ده چې دغه مواد چې دوی ترلاسه کوي او بل اخر په وخت ځای کې خپل فکر په هغه کې مصرفې نو دا هم خو غوړ چې ګټه وکړي نه دا چې په 100 روپۍ واخلي او په 100 روپۍ خرڅې کې خدای تجارت نشو تجارت خو پیسې پیدا کوي کنه تجارت خو خپل د اقتصاد پیسې مدیریت ای نو خبره پدې کې ده چې دې کې چې فائدہ نه ګټه پکې نه تجارت یعنی ګټه ترلاسه کول چې ګټه پکې نه بیا تاوان وي بیا نو بیا څه ضرور وي خدای هم ضرورت لري چې د دې لپاره هڅه کوي کار کوي چې امکانات ترلاسه کړي
فکر کوم به هم یو اړیکه لرو لزابل یو څوک پر لیکه دی مهرباني وکړئ
تو خیم د زابل ولایت شاجوی
ولسوالۍ تو خی خر اغلاست خبرونه ته مهرباني وکړئ پوښتنه ک لری مطرح کړئ
نو محترم ملمنیا زخمی دا پوښتنه د سیدی په سګوندونه کې وویل سیزما خاوند هم تجارت څه سبب د سیدی دواره تجارت کوي او پر خاوند دا ګټه کوي یا تجارت کوي تر شریک د او قهر یو خپل ځان ته کارو کسب کوي نو دا می وپښتنه ده او کله چې دا خارج ته تل پرونو باندې نو حالته دا د مشکلاتو سره مخ وایې د دې سره محارم ورسره وو یوازې تللې و او دې تخریب پر سر کړی کوکی کرو باندې باندې ځهمې نو حال دا د سره افغاني دودو دستور او د شریعت له وجې زه تقریبا تقریبا واجب هم د داخله محدودیتونو سره نه مخسوي
تو خې صاحب
نه نه کوم تو خې صاحب نه خبره دلته ده چې په ځینی حالات کې شریک دی په ځینی حالات کې شریکم نه دی یعنی دا غ نظر پکې دی زه اکثرا د دې سره سفر کوم مخکې هم ګروپي مونږ میرمنې به سفر کوو نو ماجګاګان ته خبره دلته ده چې د دغه مر چې دلته په کابل کې سړی ځان مانه کیږي په حالت نه کیږي حالت د خلکو خزو ته سګ نه ګوري او دلته چې محرومیت زیات دی دغلته به مونږه مشکل وینو خو په نورې وادو کې مونږه مشکل نه لیدلې
لاسي سنې د پاره چې تاسو په نندارتونونو کې ګډون کړئ دغه نندارتونونو په کومه هیوادونو کې وو آیا د سیمه اوریدل تاسو یو مو د پوکراین کې هم ژوند کړئ هلته هم رسمي کارت لپاره تللی وای کنه و مغختل یو مو د هلته پاتې شي
خبره دلته ده چې زما خوان چې دی هغه نړیوال تجارت کوي تاجر دی په هر سفر کې چې دا کلزي نور کمپنیګانی د ملمکۍ زه هم ورسره زم الته زیاتره زه مارکیټ ته خو کم حضور لرم ځکه د دوی کار هغه الکترونیک وسایل دي چې دوی واردوي زیاتره خو زما علاقه مندي زیات زراعت دي او صنایع دستی ته دي کوم برخه چیزا علاقه مند يم هغه بیل دي پدې کې یعنی خاص اس کوم ستونزه نه لرو کدا شریک وي کدا بیل وي زه غواړم چې د خزو لپاره یو بیل کشم چې په ټولنیزو چارو کې کار کول د خزو لپاره یو لار پرانیستل شي او خزي وکول شي چې په خپل مټو باندې ودرېږي د دې لپاره زه مبارزه کوم او پدې کې د هغه نظر هم شته هغه مخالفت نه لري ما سره
یو اړیکه بیا هم راوخلو مهرباني وکړه
سلام علیکم خو تاسو ته استاد ملمنه ته سلامونه کوم
علیکم سلام څوک لکم زی څخه
استاد د ملمنه نه دا پښتنه درلودل چې دې دا کم صنعت مختوري دوی سره دولت دومره کومره صد برخ دی نگانه جبل دی نگانه کوي او دومره پښتنه می دادا چې دوی دا بیواز لو غریب بیچاره خلکو تم کوم برنامه کوم تخصیص لري کنه دا پښتنه موږ نه کله سلام
کور ودان ویم نه ویل چې لکوم ز سخه یاري کني ولې و او څوک خو پښتنه مطرح کړه تاسو د خیر خګنی په برخه کې هم فعالیتونه خو مو د سیاوریدل دي چې درلودل مو او څنګه اوسې هم لري کنه
امدا چې من مای ورته نه ورکو مای ګریز دکو امدا چې من ورته غ چل زکو چې څوکي د دائم د پاره دا لوی مرسته ده دا نه دی چې انسان خیرات ورکي او په خیرات باندې د چار جان نه جوړیږي چې کله هغه چل ورته ځنه کې غلار چار ورته غنه کې علم نه غزنه کې کنه په غلار کې ذکر کوم چې بهترین کومک خو امداد چې بل اخر په دې کې چې زمونږ کوم امکانات دي هغه دوی سره شریکو دا فکر کوم بهترین کومک دی.
او دولتي ادارو تاسو سره مرسته کړی ده د کاروبار کې یا د سنتیاو په برابرولو؟
ولنه ولنه وزارت زراعت کې مختلف یعنی برخې دي چې د بانک جهانی د خوانه بانک آسیایی د خوانه مرسته کیږي او مختلف چارې هغوی پر مخ وړي. په هغې کې مونږ غوندې ښځو سره هره برخه بیل بیل کارونه کړی دي، قرضې راته راکړی دي، عملاً په علمن مونږ سره اشتراکي کړی دی، مونږ ته پوهاوی راکړی دی، ټریننګونه سیمینارونه ولې نه زیات زیات دغه د نمایشګاګانو دایرول په خارج کې د دوی د طرف نه شوي دي، مونږ پکې اشتراک کړی دی، مونږ ته سهولتونه برابر کړی دي.
د سوداګرۍ د کار سره سره داسې مونږ خبر شوي یو چې تاسو د افغانستان د فولکلور ادبیاتو په برخه کې هم یو مرکز جوړوي، ولې مو غوښتل چې لاره بیل کړی او دوی خواته هم راشي که چیرې تاسو معلومات راکړي؟
زه ورو ورو فکر کوم چې ناهیلی نه یم، د نور د پاره خند نه ګرځم، خو زه فکر دونه د امنیتی چارې او د بیروکراسي په دولت او اداري چارو کې زه بل اخره دې ته وه سوالم چې راځه د خوا سره چې زه غواړم په ادبیاتو کې پښتو ادبیات ته یو څه کار وکم او په دې برخه کې علاقه مندي لرم، او مې غوښتل چې د جنگ په زمانو کې چې څه دا څلوېښت کاله جنگ تیر شوی دی په دې کې فولکلور ټول شوی نه دی، فولکلور آرشیف شوی نه دی، فولکلور د علم مور ده، فولکلور د چې بلاخره تاریخونه جوړی، او فولکلور شفاهي هغه ادبیات چې زیاتره د ښځو مال دی، د ښځو پانګه ده، او دا باید راټول شي او کنه د وخت په تیریدو سره دا له منځه ځي. زه غواړم چې که غواړي چې ملتونه وپیژندل شي نو اول مراجعه کوي دغه کلتور ته، دغه فرهنګ ته. نو فرهنګ اصلا د انسانانو د بشریت هغه مادي او مانوي لاسته راوړنې دي چې کله هغه تلپاتې نه شي مونږ نور نړۍ په څه باندې به وپیژني. زه فکر کوم چې مونږ کافي داسې شهرت پیدا کړی دی چې مونږ هسې نه یو، مونږ ډېر ښکلاګانې لرو، مونږ غواړو چې دا تلپاتې کړو، او په دې لاره کې یو مرکز جوړوم، او د دې مرکز څانګې به په ټولو څلېرویشتو ولایتونو کې، او مرکز به په کابل کې وي. هر چېرته به استازی ولرو، د هر ولسوالۍ په سر یو فرهنګي خور او یو ورور به هم اشتغال رامنځته کیږي، او هم مونږ هغه ټولو ښکلاګانې چې په معنوي توګه مونږ د ولسونو سره لرو هغه به مونږ راټول کړو، هغه به مونږ سورت کړو، هغه به مونږ د محققینو د نظر تیر کو. دا بهترین یعنی یو منبع ده د محققینو دپاره، د ناول نگارانو دپاره. زه غواړم چې په ځانګړې توګه البته د علوم اکاډمۍ په مرسته او د نورو فرهنګي مراکزو په مرسته دغه مرکز اساسي کیږدم، په دې کې کار وکړم، ډیر زیات علاقه مندیم لرم دې ته. خدای دې وکړي چې ډیر نږدې وختونو کې زه په دې بریالی شم.
لیکوالی او شاعري هم کوي، آیا په دې برخه کې آثار لري که تر اوسه مو نه دي چاپ کړي؟
زما لمړنۍ ټولګه چې تقریبا 2002 کې چاپ شوې ده، نوم یې دی په وینو سور ګلابه، چې زیاتر شعرونه د افغانستان د حالات په اړه ویل شوي وو.
فکر کوم ځان سره مو دلته هم یو څو پاڼې راوړي دي، په دې کې مو څه راوړي؟ آیا کوم شعر مو راوړی دی او که نه کومه لیکنه مو راوړې ده؟
که چیرې ستاسو اجازه وي زه یو آزاد فورم کې یو شعر لرم، او یو قافیه ولرونکي شعر دی، خو هر یو چې ستاسو خوښه وي زه به یې ولرم.
مهرباني، هر یو چې مو خوښ دی.
عنوان دی د جګړو په لمبو کې، د جګړې اور دی بل شوی، وطن سوزي دی لمبو کې، مې زړه سوزي بدن سوزي، د غټۍ د غړېدو ارمان شهید شو، په دې اور کې مینه سوزي مین سوزي، د دې اور لمبې تر هر کوره خورې دي، تباهي ده مړی سوزي کفن سوزي، په ټګي کې د ټګمارو ټګمارانو سوله لاړه له وطنه امن سوزي، د دې اور لمبې تر هر کوره خورې دي، د دې اور لمبې تر هر کوره خورې دي، تباهي ده مړی سوزي کفن سوزي، د جګړې بله لمبله بله نه وي، چې د مخه پکې زموږ لمن سوزي، د ښادۍ په ځای په هر کور کې غم خور دی، د ښادۍ پر ځای په هر کور کې غم خور دی، ښادي سوزي واده سوزي اتن سوزي، او یو ورځ به امیل دا وطن وطن شي یو ورځ به امیل دا وطن وطن شي خیر کنن پلاس د دوست او دښمن سوزی.
بیا هم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او سټوډیو ته راغلی. تاسو په لوی خدای سپارم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.